السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو ازادي اوریدونکي او د ورکو شوی ځانه د پروګرام یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی وایي د تورخم پېښور د لارې بند پاتې کېدو افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی. دغه سفارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي له یوې اونۍ راهیسې دغه لار د خیبر درې په بېګاري سیمه کې د ځینو کسانو لخوا تړل شوې ده. په دغې خبر پاڼه کې چې د سفارت پر ایکس شبکه یا پخواني ټویټر خپره شوې راغلي چې تر اوسه پر دغې لاره شاوخوا 2000 لارۍ درول شوي او هغو سوداګرو زیان کړی چې د غلاریو کې میوه او ترکاري بار کړي. د افغانستان سفارت وایي د لارې د بندولو ستونزه یې د پاکستان حکومت سره شریکه کړې خو هغوی تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارې وخت نا وخت په یوه او بله پلمه بندیږي چې افغان سوداګرو ته پکې زیان اوړي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیر اسماعیل خان له کلاچی سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولی دي. تښتول شوی افسر چې د راپورونو له مخې د بریدمنۍ رتبه لري خالد نومیږي او وسلوالو له هغه سره یو ځای د هغه دوه ورونه او یو وراره هم تښتولی دی. مشال راډیو په سیمه کې د استخباراتو چارواکو په حواله ویلي چې دغه افسر د خپل پلار د جنازې مراسمو ته تللی و چې د وسلوالو منګولو ته ورغی. تحریک طالبان پاکستان مشال راډیو ته بنلې چې دغه افسر او د هغه د کورنۍ غړي چې تر اوسه دندې معلوم نه دي دوی یو خوندي ځای ته تښتولي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې تحریک طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. خو د طالبانو لوی درستیز پرون چهارشنبه په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او ویل پاکستان د خپل ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی کې پر دوو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. سره محکمې پرون چهارشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دوو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا عملي شوه. د بیان لمخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 5 درو تعزیري سزا محکوم شوی و چې پر دواړو درو وهلو سزا په عام محضر کې تطبیق شوه. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع سازمانونو انتقادونه کړي خو طالبان وایي د شریعت لمخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کېږي. پر اوکراین د روسیې په پرونیو هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. زیاته مرګ ژوبله د اوکراین په دونیتسک سیمه کې رامنځته شوې د هغه سیمه ده چې روسي ځواکونه پکې له 2 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د پروکروفسک خواته خپل عملیات وغځوي. د روسیې په پرونیو بریدونو کې 14 کورونه او 2 د هستوګنې لوړ پوړې ودانۍ هم زیانمنې شوي. بل لور ته د اوکراین لخوا د روسیې په روستف ښار د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د تیلو یوه ډیپو سوځېدلې. او فرانسې پرون چهارشنبه د تلګرام چینل بنسټ ایښودونکی پاول دروف د همدې چینل په منسنجر کې د یو شمېر سرغړونو له کبله تورن کړ. فرانسې پر دروف چې 1 میلیارډر دی له دغه هیواد د وتلو بندیز ولګوه خو هغه یې چې له 4 ورځو راهیسې په پاریس کې توقف شوی و آزاد کړ. 9 کلن دروف تورن دی چې پر تلګرام چینل د سختدریزۍ او ناقانونه موادو د خپرېدو مخه نه ده نیولې. هغه په مشروط ډول د 5 میلیونه یورو په ضمانت له توقیفه خلاص شوی خو اړ دی چې په اونۍ کې 2 ځله پولیسو ته راپور ورکړي او فرانسه کې به پاتې کی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نور بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسره کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې
توند سیلاونه را وتل خلکو ته د سره او مال زیان واړه و. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دروتلو لاملونه څه دي په دې اړه لای و زمک پو سره مرکه هم لرو. د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدي پر نشه مواد یا پر کوکنار په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نشته. په دې باندې باندې په موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه، طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې د مدابات په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هامه باندې کرل کېږي. یعنی هیڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسي هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسؤولینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي، یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چیرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه دکه وچ شم که رود کې اوبه بهیږم، خدای نه ورپورې وجه دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري. نه هم دغه عمره کولی شي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا والي چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي، ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي. هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړې ده، دی خو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکانې په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کېږي. په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و، خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی. نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي، یا دې په ټولو ولایتونو کې تاریخ راشي، یا که دغه غرنیو سیمې کې ستر دغه هم باید مخه ونیول شي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه، نیکی لی احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي روغ جوړ وس. زما دا پیغام د اسلامي امارت ته چې باید افغانستان سبزیجاتو لپاره لارې خلاص کړي، په نور ملکونو ته صادر کړي. موږ د هندوانو حاصلات دا ټیم سي هندوانې ورسېدې، بس اوس ارزانه سوې، ډېر سخته زیاتې ارزانه سوې. کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړي دي هغه په مټ راوګرځوي. نو باید سي لارې خلاص شي او زموږ د فصلو ښه بازار پیدا شي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمندو اورېدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم. راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارت د غړو سره یو نظر شریکوم. تیره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دي، خو کچیرې دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کسو پورې تیر نظام خلک وژل کېږي، یا هم د اردو سرتیر، یا هم یو پولیس، یا هم اربکۍ، په هر نامه سي وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې. نو زه طالبانو چارواکو ته وایم، آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدي؟ په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي، یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي، داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد نو داسې نه پرضد هغه سپینه خبره نه کیږي. یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم، سونه رادیو، سونه داسې زه تعقیبوم، آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې. یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دورایي باندې امنیت قمانداني سره موټر بم برید وسو، دا یې شوالا کړی و. نو دا خبره هیڅ ثبوت، هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا ښه دی یا بد دی. آن تر آزادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده سوې، ولې شاید خبر نه یې رسېدلې. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورو دوري کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوله، تر اوسه پورې دا خبره نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شپه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې حق خبره وکړي، باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایو ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیر دی. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دی؟ آیا مکه ویلې چې امارات براسي، طالبان براسي، افغانستان به راته جوړ کی؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه جي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی، په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی. هغه کنر دی، هغه کښ دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی؟ کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکی سړی نه معلومیږي وایي. نو دغه سالات روان دي. باور دې وکړه په جمهوریت کې که څه جنګونه وه، که څه مشکلات ډیر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کلالی سوایي. خو اوس درېوه عمله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ شي. پیسې مشکلات خو ډیر دي، پیسه کاخته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګ را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کوم خلق وی هغه دوه مور زیله دی، هغه په مابس کې نه دی، څومره د پاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که طالبانو د کوره وو خوال داس پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي، دا ټول طالبانو خلق یا طالبانو شناخته وي، قریبانه وي، ورونه وي، دوستانه وي، هغه خپل په کار کې ډیر مغرور وي. بلکې په دې خاطر چې دی مابس سید مابس منګولو ته نسپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو دو زره د شارچول سالی وسیدن کیم. نو زما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې سحکار خوان د نسته زکه چې کم شی مو غخرو سره او دا کې شند دا ګران دی. او کله چې په اصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزانې. نو زکه سحکاله واره نه وکړه، کم چا سي پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم سحکار خوان نه پوکلې، زکه چې په خو 500 روپے یو کیلو منو او سحکال 150 روپے منده. نو شان ارزانه دی، د کانې خوان نشته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید د کندهار ولایت اخسند ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم. زموږ د اخسند ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر وکړو چارواکو پر ورسي چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي. د تېر جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی. که څه موږ په ټولګي کې د نونه ناست یو، باد یا ګرځې غبار شي موږ په ټولګي کې د نن صدر په مخ راخور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ غږ در راپور چارواکو پر ورسي چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاغد اوسنی حکومت سره د موږ د غوښتنه ده د ټول افغانستان دی رفت آمد د خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریب ول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي، هغه باید کارونه تیز کړي. او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي، له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدي نه وه، مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نه دی راکول شوی. موږ دلته ډېر سره ستړي. که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. خو په افغانستان کې څو کاله مخکې د نور شیان لاوه خو حالات سم پیسې وي، اوس پیسې نشته، نستې دي مور سره دي مرسته وشي کنه. یو ولې چې نیمه افغانستان برته واوړي پاکستان ته، نیمه اجر چې راغلي برته د مجبوري سره روان دي، دغه وسم روان دي.
علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو د ترافیکي پیښو په حق له باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سره راپاو کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لین کې یم. دغه زما اواز تر مسولینو پر ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو. دا سيزني په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه د ځینې تیره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا سره کم دغه دی؟ دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه یله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دا د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کې موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخي و بلتي ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص نامه لیدی وګرځي په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله. مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولسه برباد کړي. دا څه کوي چې د خلکو د پلارو د نکم ځکه واخیستلې د روپو په مقابل کې بل توار کړلې. و سلام په احترام د غزما واز تر مسولینو پر ورسېږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضي موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې د موږ میراث کړو. موږ به دې ته ودرو خپل منځي به په کور کې جوړ کړی.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه کوم استونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغه سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوند مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتانا په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نوري وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کیږي. دا په دې معنی چې ګلخانهي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نوري وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بے بخښه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه پنځه څلوېښتو کالو کې چې افغانستان کې جنگ دی او نورې وادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلودل لکه برق او ګاز چې چې یا نور د سولر مسایل چې په سلا ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نه وی جنگلونه تبه نشي چې دوی مثال ادم د ورختونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډیر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په څنګه پنده څلور خپل کې د مونږ غرونه لڅوی دي هغه بوتي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلی دي چې دا سوسکره دي یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې زمکه د جذب هغه ولتیا نه لري یعنی بوټی نشته چې وکول شي هغه جذب کی.
ام دا نه لري بل دا چې ګوري افغانستان په خوا لا داس یو مونږ په زمونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شوبه دلو په دې معنی چې هر وره چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ زمونږ انسی الوتکه چې په اوایي خوا کوي هغه راتله او د مونږ باندې البته به مونږ پرواز کوله او تب عکس برداری کوله او مونږ البته معلوموله چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کیدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایل و تحقیقاتي مسایل چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته نه هغه وسایل شته نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي.
خوب ګورئ دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې موږ کولای شو چې د دوی د اوبه مدیریت وکړو یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو د اوبه ذخیره سي هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي هم د زراعت لپاره پکار دی هم په اندې کې د طبیعت د بدلون په خاطر موږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو یعنی د خېګن لیدي چې موږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو په شرط چې تحقیقاتی مراکز جوړ شي دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي د دوی نظریات پلی شي دغه وخت چې افغانستان لپاره د موږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیدان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی نور ټول غرنی دی یعنی موږ کولای شو چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
سمرازو د ورکوښوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې له وړاندې کوم. بعد السلام د غیو زامه د سره وباسي ایران کې قدس نادر کسوي ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه د درې میاشتې کېږي پته ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنیوي و شپږ و نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 درنیوي و شپږ و نه دوه نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شپشتي کلی د چاګولی د سیمه ته خنادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمه څنګه درکه سوی دی؟ نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ له مخې څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موجوده لیدلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوی دی. الک چې ډیر زیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خانه درکه سوی. تقریبا د 15 کال دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای و منځ کنه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې وزخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کار ځم یا د یو چا کار نه ځم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو کې ایران ته تللې، او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړ، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بل ورځ پیشنهاد وکي، ډیر سخت در سره خپه دي، او ډیر سخت در بس زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو که کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 3 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 7 4 4
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريد سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملما سلامونه د ازادۍ ملمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم قدر منوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې لې یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر وچ دړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې چې
صفات الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی خو ترتیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال پتوګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خلی واوري
تکن سید ز فتوا زاهدی د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرځې ځنګل کې نه ذکرې کړې او لاغي ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دا سره مې د وکلن کار وکي او د انسټیټیوټ مهم اول وست د سره سره می په هلمند کې د حقوق په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې او په 2013 زمای زده کړې بشپړې کړلې او لا مغزای څخه ورسته بیا زبرت افغانستان ته رالم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابل کارونه کړی چې هلته می د رادیو او ټلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او یو جریده می درلودله د هلي په نوم باندې هغه مهم چاپوله المان کې می د دوچ ویل یا اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړ هم وکړله
دومره زیات زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچ ویل یا د المان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې می دند پریشي اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي البته یوازې ځنه بلکې زموږ سره څو کسان یو موږ هغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږي هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه سار او پوره هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدای سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي. ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ساس په پام کې د چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیسته چې دا سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیسته چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پرې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دی ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې هغه ډیر درنه ده، یعنی تکوالی سي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي. که یو څوک حالته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی شاید کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واوري او څلور بي ساعت هم کولای شي حالته واوري او د سیستم بلته د دوی بل سره یې وټل ولري. دا سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبدلاري د کولای شي مشتهولېږي او از مر سره شریک کړي. دا موږ یو نو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي. د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې هغه نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته، کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې یو سی جی دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول ولته البته تقریبا ډیر زیات و، یعنی ډیر بهرنۍ موسسات خپل دین د فرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسي ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي هیله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک تر 1 میلیون کسان پر دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ول
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه ستاسو یا هلته ځینې څه نه خپریږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي، یا ځینې داسې معلوماتونه او خبرونه چې هغه باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغه سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي، دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای سل ته خلک دا خپرونې واوري، او هر ورځ دوی لپاره یو یو خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه هم افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي، یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکونه سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دی له ووم ټولګي څخه پورته دوی زده کولای سي، او په خپل کور کې تلک شي نشاله سي دغه واوري او د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده، د دې رادیو په باب یو څه راته ووایئ.
شم ما په 2013 کال کې لته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې لته یو اف ام رادیو ولرم، او هغه دغه یو برخې مزلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست، او ان د ټلویزیون د برخه جواز مو هم تر لاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه رادیو پاتې شو. هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا څو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي، چې اکلن تړای لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي، نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بیلو بیلو برخو کې کار کوي.
چانه ممرسته تر لاسه کوله، او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصرف تر لاسه کول
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته، موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونه مخبرولې، عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نور مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات تلغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شوق موږ سره ولس کسانو کار کاوه، او د ټول لپاره معاش رسیدي هم د سره په هم په صحیح سمبالیدل.
دلتا د نوې رادیو کا خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام سمانه په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. د څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف به تاسو وګوري، اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي جديد له ماشومان لکې، هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هېره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړې کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ارداد چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دا هم برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دیرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان عملاً دلته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادي واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی شي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېر ماشومان د لپاره اوس نه خلل کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې آنلاین میټینګ سره وسط یې غوښتل د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیات تجربه او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډیر غټ کار کوي دي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زکړی او دومره ادبي تور ورته وایي کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یو هغه ماشوم تا کور ته راځي هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخې کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه صورت ورشول کیږي نه هغه ورتونونو کې دغه صورت زکیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه اصلا جګړه یو ځنه یا غشي یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان دې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اند غلمانيان تر اتله له دوی ماشومان مرکز ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو د روسي کې د جګړې چیراله د هر څه لمند ولړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپل ځینی نور لیکوالان د ستاتې غوې د ادبیات په برخه ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفاده سره دغه پروګرامونو او دغه هرڅه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
تکل صاحب دا اوسم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستګرام، ټیک ټاک او دا غیر تر څنګ پر ویب سټ د برخ باندې خبرو او دا دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو. خپل دینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کار انسان کې دنه نه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې. د دیو په منځ کې بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکار توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
تاسو وګورئ، هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغوی خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغوی خپل پالیسي په مخ وړي، تر ډېره پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده، هر راډیو چې کوم څه نشرات لري یا خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو، له هغو سره مو خبرې کړې ان تقریبا ډېرو کسانو سره، او بیا پوسیبل چې موږ دغسې یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعته یا اوه ساعته یا شپږ ساعته د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نورې خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره، زموږ هدف به خلک وي. یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خبرو کوو ویلرو.
ډیره مننه زاهدي صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم، او زه د سره تر څنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخته وړم دغه سره تر څنګ د المانی ژبې زده کوم، او دلته لکه مخکې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره هم ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم، او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځینې پروګرامونه ورته وړاندې کړو، یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري، هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بلې، و تکل صاحب، زه پنځه ماشومان لرم، چې دا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې، او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځی ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې، او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیلې لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنی د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله، اوس دا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدي، او د المانی ښوونځی هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، المانی ژبه یې زده، او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت د ماشومانو روزل، او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول، د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو، د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول، د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي، وظیفه تر سره کوي، او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي، د ډیره سنځمنه ده. او زه په دغه برخه کې د خپل هم ډیر کار کوم، او هغه ته نشان ورته شیم، یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دی برخه دوی نه پوهیږي، او زموږ د کلتورونو د دونو دوی نه پیژني، ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه ماشومان چلته، او دلته ذکر کولی دلته نه د نوې کلتور یو نوې ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کئ تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه روزی به په خپل خوخه
بلې وو تل تام داسې ده کله چې ځای د خپل اولادونو په برخه کې ډیر محتاط ونه وسی اولادونو ډیر ژر د خپل کلچر دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې د پټولنه کې لاسات په دې ټولنه کې په شونځي کې د خپل ملګری سره د یاغه د لوب ځای کې د مثلا درس وایي دلته شاوخوا محیطم داس جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پرې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت شوند او د پاره باندې خبرې وکړو کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز څه دی ما ته ورته ول چې کابل دی به پدین په دې ماته ولولې کابل دی ول هلمند دی نه دی ټاکلای ما به ورته ول چې نه هغه خوده سې ځای دی د ټول مال دا چې ته تشریح کوم ډیر وخت پاړي چې اول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دا ځای ټاکلای دی پښه مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید اوس هم ډیر توریزم نه کی ول زه هڅه کوم چې دا هر څه دوی هیر نه کی او دې برخه کې دوی بشپړ پوهه ترلاسه کړي
د ازادۍ ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان جرنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واوریده ز احمد تکل تربل مرکه خدای پمنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم